السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې ښځینه ناروغانې او د هغوی پایوازان له برقې یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کې کمه شوې. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو خزو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې اغوستل رد کړي په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلی دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بل تصویب وروسته د ولسمشر ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبان حکومت لخوا د برقې یا چادري اغوستل اجباري شوي دي.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړ
کمر به معروف و طالب های استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه رم میتراشه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له امله د دوړو هیوادونو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه وهمه مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو.
د هوا له سړېدو سره یو شمېر کابل میشتي خلک د سونګ د موادو د بیو د لوړېدو شکایت کوي.
کارونه نسته، ژمی راغله، هوا سړه شو، پیسې نسته چې لرګي واخلو، سبا یې دوکان ته راځو په ماښامه پورې سګو سرتون مګته.
نور رپورټونه او مطالب به هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ وضعیت د دوړو لورو سوداګر اوسنی وضعیت د دواړو لورو سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هر ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو او راوختو او سوداګریز لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې چې لا هم تړلې پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوختي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د دې خونی رئیس خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغلارو د بندیدلو لامل شاوخوا 1500 کانټینر تازه میوه خراب شوی او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځنی ډول په هر کانټینر تر 100 ډالر لګښت راځي. نوموړي ویل که څه هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي خو په خبرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لار ده.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزی اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادرو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه به هغه شانتینی یو څه وخت به ونیشي، اما بدیلې لارې شته. په هوایي کوریډور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غراز د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیسته. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړیو سری رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوخته. د نیشن پاکستاني ورسپانې په راپور کې ویلي د غراز لمنځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زرا کړ ورکړه بند شوی چې لامل هر ورځ میلیونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لورو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوي او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوي پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لاملې افغان سوداګر، بڼوال او بزګرانو ته درانه مالی زیانونه اړولي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دی. همدا اوس مو کانګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لاري هم بند دي.
هیڅ څه نه مېسو، هله موسمش نه دي.
د کرخه بلې غالي ته د خیبر پختونخوا او سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي رادیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو. زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغلتا غمونږ بیرته تا وکړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې ده، خاص کر کې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دوه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان و رسیدلې. ذاتی زمونږ خپل 5500 روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند ده. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګري زلارې د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لامل یې د طالبانو حکومت د کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لورو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوي هم وکړي. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو هواری او د وضعیت د رامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته لکه رخي بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول ویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپل خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو طالبانو سره یې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اکتوبر په 1 مله پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلیو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرۍ هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي نجونې او میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پرې بورقه یا چادري اغوستل اجباري شوي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په بشپړ ډول اسلامي حجاب مراتوي، خو وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو د دغه ولایت ښځو او نجونو ته امر کړی دی چې روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر له برقې پرته ولاړې نه شي. ځینې ان په دې لړ کې د تاوتریخوالي ادعاوې هم کوي، خو د طالبانو حکومت بیا یوازې د برقې جبري کول رد کړي، خو ټینګار کړی دی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې د ښځې حجاب مراعات کړي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کمره به معروف و طالب استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه.
ده هرات ولایت اوسیدون که 15 کلنه میرمن ده چه ویل تیری ویونه پا زنگل توگه دو ورز و راهی سه خزی و انجونه ده برقی یا چادری جبری که دو سر مختی. ده میرمن چه ده موضوع ده حساسیت لاملای نگوختل راپور که اینو مخبور سی ازادی راژیو تایو ویل
خود ممی امروز صبح رفتم یک چادر بخره به 12 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم سر حد شد پایینا کمره به معروف
زن نخبله لارم یو برقمی پا 200 افغانی واخیسته. زکه ایران تروانه ایم او مرز که ده امر بالمعروف کسان ولاری چی برقه و نلری رخکتا کبیدی او د موتر چلون کی سر هم خریی رختون تا ریاستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرات نبریگ دی بیرون دکاندار خلق و خونزه و او طول زیونو کی ویلی چی خزی لبرقی پرات مبریگ دی ده حالت مکخزو تا دیر سخت دی دستی یو چچی یو انسان کلا نوی آغوستی او اوس پده حالاتو کی لمرک هم بدتر دی.
پده ولایت کی وینجلی چی دی هم نغوختل راپور که نمخ پرسی ازادی راژیو تایو ویل چی ده طالبانو ده پریکلی ده سخت و ننگوانو سرمخ کردی.
با این مدت چند روز کمیشه اینا زیاد همی فشار میارم سر زنا که باید شما بغره بکشین.
دوی بر خزو دیر فشار راوستی چی برقی واغنده، حتی داده هرات بازار که چی خزی خرید تزی دوی ولار دی خزو توایی چی زش همداوست برقه واخلا او واغنده. زما مور چی هجابی هم کری و ارتوائیلی چی یا باید برقی واغنده یا هیچ نور لکور مراوزه، دا زمونگ لپاره دیر سخت شوه
ځکه زه شخصا اصلا د برقی باغستلو بلد هم نه یم. د هرات ولایت یوه 53 کلنه اوسیدونکي ښځه بیا ادا کوي چې د طالبانو حکومت د برقی د جبري کولو له پریکړې وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره یې حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادا کوي چې دا او یو شمیر نورې ښځې حتی له دې امله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي.
6 روز همه قدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش پاخانه استاده هم نکسر میمانند که داخل شو بیدونه.
دا پیزش بگرزی دا برقی لعمله پر خلقو سخت فشار نروستی. طالبان در رختون مخی تولد وی چه لبرقی برتا نتوک پریدی چه رووزی او در رختون تا ننوزی. حتی در رختون پرسونل تیویری چه کورنه و تا موسنگ وی چه برقی در تراولی بیا تاسی ووزی. تو خزیه چه مخته و دریگی یو هلکیگی یورتا تاو دریخ جنی خبری کوی. نو پرخزو دیر تاو دریخ والی کوی. زخبلا پیادروی تطللی وم. سره لدې چې بشپړ حجاب مې کړی و ما ته یې ویل بل ځل دې له برقې پرته ونوینو، ویلې چې
که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونه ویده او په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سیف الاسلام خیبر د یکشنبه په ورځ رسنیو ته پیوستولي غږیز پیغام کې دا اداوی رد کړي او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلفې دي. د یادونې ده چې د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF هم د یکشنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپل اکسپانه لیکلي چې د نومبر له 15 نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ییز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. MSF د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلی چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18 پیو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې د په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان دننه او بهر له خبرګونونو سره مال دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
راباشو د خځو په ارتباط بل موضوع ته. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخواني خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپل کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیران دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو مخکې یو ویسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری با دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پوره کرو مو ټولې د خپل کورنۍ او سرپرستانی وو داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم ته روختونه نشو بیا ولای. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکټر خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سال با آمدن طالب من وظیفه مجلس دادم
رس بلی تموم محدودیتونه دیری که ما دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پردک پلدن در للاس آور کرد. پول هم کاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دی هیواد پری خودو در شول زی اوازی دی و قشن خبره کو مگر دل در طولی خزی اونجونی کدن دلرون که وی کنه دی طالبان و لدی کرنو زیان منی شوی دی.
حتی موکړه راپور کې د مرکزوی میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وارې دا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
د عدالت او قانون سمبول وي اوس په خپل د بی عدالتۍ قربان شوی دی. د بشري حقوقو له نظره دا یو ښکار ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځي حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو خزینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 خزینه قاضیان چې د دې هېواد د قاضیانو لس سلنه جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکرو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د سږنې ژمي لپاره تیاری ونیسي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کابل د اتمینهی اوسیدونکو مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اتکسیزي کورنۍ مشري ورلغاړې د وای د اقتصادي ستونزو لامل تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. هغه د دوشنبه پورز د نومبر لسم ازادي راډیو ته ویل چې لوی خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته زمي راغله، هوا سړه شو، پیسې نشته چې لرګي واخلو. سبا دکان ته راځو پر مقام پورې 200 کم نه ګټو او یو فروال لري تقریبا 2000 پورې او ډېر مشکلات دي. مشکلات نه ډېر دي او عوام د دنیا ورسره نورم سره کیږي ویران پاتې چې مسنا لا ورهنه.
د کابل د باګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیز کورنۍ مشره او معلوله د وای د عید د نشټوالي لامل سکل په ژمي کې د لرګیو او سکرو د خستلو توان نه لري.
مثال شو بلو د خروار 12000 شوه، چون ما د غریب هستیم، توان ما نه چس از زغال او از قیاس بلند رفته، توان خریدان نه داریم، توجه دولت ما نه داره که کل روز به روز بلند شده میره. ما خودم شخصا یک مایوب هستم، کار کردن نمیتونم. هنوز در زمستان از ما عقرب است، هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدونکو وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وو پیری خود سونتو کو د بایو دولړیدلو لامل نشي کولای. د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دی اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د لرګیو یو شمېر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بای لوړې شوې دي. په کابل خار کې د لرګیو یو پلورونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو با بازار با 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړې یو ټن په 2000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټیکې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي. که دولت کونر لرګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بی وزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفی اغیز کړی دی.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې، ځکه په خبره اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالېږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 2,000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړۍ لرګیو د یو خروار بیه د 10,000 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړۍ لرګیو د یو ټن بیه د 8,000 افغانیو ترمنځ وه، خو تېر کال یې بیه 14,000 افغانیو ته ورسېده، ځکه طالبانو له سویلي او ختیځو ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمېر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي توکي او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام UNDP تازه ویلي لاتیا سلنه ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال ګواښي. دغه پروګرام په یک شنبه د نومبر په 9 په خپل ایکسپانه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ژمی د راتک سره د سړو پاکله یو بل رپورت هم لرو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمی په رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتون هم شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوه اونیو کې له پاکستان او ایران 1,050 افغان افغانستان ته ستانه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ژمی را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمیر کډوال وایي لدی عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا محل ستنیدونکو ته په جوړې شوې لنډمهاله کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې وبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستنه شوی کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زه ته خدای غدار وره چې هیڅ شی هم نشته، د وسه حکومت راشن روپۍ چې خلکو خوړل وزلمه دا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی هم نه دی ورکړي ماجرو ته، ټول ماجرونو د بدل ده بس ټلیفون نو کې پرمې مرمې ولې کې نور چې نه ستنې چې ورکې شومان او نوران لیاوا مسله چې کوم راوخ چې دې ته به څه چې ورسره بیا ډاکټرانو ته واخسي.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړيږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي، مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمع د یخنیا او د دې د پیسو سہولت مونږ نه لرو. سار کې ما شومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي، مونږ بيخي تنګ یو، ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لارې 2113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې لګونډیو هیوادونو نګدی و ډیر زره کډوال کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,50,000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستي 100 میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په 1 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر ل شپږویشتمې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې ل 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې ل 13,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.